په افغانستان کې د سهار اته بجې شوېدي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشر ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر مشر روزا اوتن بای وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بای و تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوې وه د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیما له افغانستان د تروریزم یا مفراطیت د بلقوه خطر د خپرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څېر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنۍ غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورتلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ټینګېدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان د سرحدي سیمو د ناامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې راهیسې تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی قومي ویلي د هر هیواد سیاسي استاز ویلي چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې د ورسره چلند وشي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 14 نورو کسانو جسدونه موندلي چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 ډېر کسان لا درک شوي او 11 تنې ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 60 کسانو د کېدو راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی وو او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې کښتۍ ډوبه شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شاملې دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله پیژني. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دوو ورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبي افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بله سیالي د کوربه ویست انډیز او امریکا ترمنځ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو هوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایو وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه مدني ټولنه رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې اته ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب بله غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې دې ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتنبایو چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منه شوي، د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخې دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانۍ غونډه کې په هره سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایو په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تېره شپه د افغانستان پر وضعیت د بحث په مهال پر ښځو، نجونو، رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان په لسمه او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي، خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ولې د طالبانو پر دغو محدودیتونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر من حیث یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تېره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی د ویټو حق درلوده دوی ممتنع رای ورکړه، په قاطع توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریځ ته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګري ملتو د امنیت شورا دغسې یو فیصلې ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنې د درېیمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایط ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره، د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره، د هغه بشري حقوقو د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې هم دغه اختلاف نظر وي، نو دغه درېیمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوهې په درېیمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخې اخیستو ژمنه کړې، د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي، هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار وکړي؟
په راتلونکې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړې چې دوی به هیات ورواستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه ده کړې چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان د دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کوم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا منحیث یو معامله، په دې معنا چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني، نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکړي او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي، زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب، د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تېرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی، یعنې اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي. او د پیسو رقم د هغه پخواني د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنې لرلی دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنې ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پویشی چه های واقعا دغه کچه را تیتا شوی که مشکل هم غصه پرزای دی یوازه بنا تغییر مندلی.
ده سیاسی چاروپو او پی جرمنی که ده پهندون استاد محمد ساق اتمرو.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لگول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوی موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ویل وي دومره زه به ډارسم چې بې حده به ډارسم مال څه خبر ده خدای هم زما وایي کورس بند سه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو ملکې هم وکړئ. قدرمن اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نا امیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو ولا دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنی په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي زیاتره یې واده کړي دي زیاتره یې ماشومان لري په درې کالو کې. نو هغه نجونې به هېڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هغو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې که کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل د خاورو سیه شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې دا درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونه دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړه هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دو دې وشي تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه ور نه خوري د ښځو ډېری نجونې د ما ما خویندو په ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوی دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خو د تباهي په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتلی دی، ټول په رواني ناروغي اخته شوی دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټول غیر نورمال کړي دي او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خواهشم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ مو واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې ومه ته لاړله چې د طالبان سره راغله، نه مکتب بند شه. دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسوان خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو. یو ورځ را تر داسې په چغو راغله، کتابونه ول وی دومره زه وډارسم سي بی حده وډارسم، مال څه خبر ده خدا هم زمال چی وای کورس بس بیرته په قرسم څخه خدای داسې مکوه، زه خود مړه کړم. مال څه قصه ده؟ ډېر خفه دي خود درته څه وایم چې هیڅ ویلم نسم. داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنه زه نه، زه چې هر چیرې زما ده ټولې ښځې هم داسې جګر خونه دي نجونې، یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې. زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګر خونې ده، سر به خدا ژاړي، سر به خدا راګان کې، یعنی ډېر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلۍ ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده، له تشویش له جګر خونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روان شناسان دي چې داسې بېخي راګان تداوي کوي، له زور سره ډېر جلګان ټول افسر ده رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سودي، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه شو اخیستی، موږ پوهنتون نه شو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونې سبقونه ویلې، دلته نجونو درسونه ویلې او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه دي چې ما لږ د اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي او مګم له دې ملکه وځي، یو وخت کې به ګوري چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخښي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لوی ولایت څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار
دی خو شاد له نور ټولګیوال را تویل نور انجونو ته چې ګوره چې په کور ناسی ری څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاخه اول زما خپل د کور شزی دی زما خپل خورزګان دی مؤمنان تش پجم صرف پر درس ویلې دی بالا ناسی دی پر کور باندې چې شه د مدرسې ته هم د بیرې نسیتللی په کور کې ناسی دی بس هم داسې وخت تیریږي بیا چې وګوره سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره زوريږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمل خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی دی ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګسل کې هغوی خپله هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجینې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي د دوی خپل کار ده څوک یې نه پرېږدي څه کیسه ده
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي دوی ته غلطه تربیه لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي څنګه درس ویل کېږي هلته څه کارونه ترسره کېږي دوی خپله په دې نه دي خبر دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره یعنی حجاب نه مراته یې سم تعلیم نه کوي او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي دغه فکر د دوی سره ورسره دی
تاسو مکتب وویلی بیا طب پنځای وویلی بیا اوس روسي حد ته رسېدلی څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي
بله و ارزښت خو اوس بې حد د ډاکترانو د مکمل صفر سوی دی ځکه چې د ډاکترانو چې څومره تر تهدید لاندې دي بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه خو متاسفانه چې د ډاکترانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي ګرسره کې اوسې دا مازې خبره نه یې سوې یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځې طالبانو ته درېږي ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړی وای دی خو لیکن دوی خپله دا رقم دی
څومره په سختۍ دې مکتب وویلې بیا دې پوهنتون وویلې او آخر دې سرنوشت دا رقم څه له خو سختیو دې راته وایه په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري هغه په کور کې دی ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی داسې درته وایم نه موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و نو د زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي په دغه ځای کې زموږ مکتب و موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمه وو چې هر څنګه وو دومره کوشش مو کوئ په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده دا څوک نسي تللی په موټر کې نیم ساعت لاره ده نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت مو تیر کړئ په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر پخواد و چند سوی دی زما ورن پر کور ناست دی وظیفه نور پیدا کیجه ما تخپل وظیفه نور پیدا کید غدار کمور مختتلون و تر وسم دا غر کیسه شروع ده
بله تاس لخپل مور نو ویلی چی پر دیر سخته پا تاس باندی زده کری وکری او سی چی لورگان پا دا چی وضعیت گوری چی دی طالبان حکومت خزی نو تارزخت نور که زده کری تای نپریدی کار تای نپریدی مور مو چوم را در تخف آغا چوم را در تزوریگی؟
مور خو می به حد زیاد خواه بده ده آغا خو نو بلا کم یو خو خپل اولادو تا وی ایتنی ایتنی دوی خو حد اکل دوم رزان خو ورسوی دل مسیان با می چنگ سی المسیان یه طول بی تعلیم ور تا پاتس ول زما خور زگانی ده و که آغا طول دار کم پاتس ول بی تعلیم نه دینی درس ویلی سی او نه هم ده نور درسون ویلی سی ده کور ده باندی لانی سی وطلی
خور زیری چی پا کور کی دی تاسو چوم را کوشش کوای چی آغا کچم چیز ده دی پا کور کی ورز ده کری تر تو چی حالات سمیگی
بله و که پا کور کی ورطا لگی آی پا کور کی یو درس ورطا وایو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي چې د باندې تعلیم څه نسي کولی هدا کل په کور کې خو دی وکړي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پانتون ته تګ
هغه خو ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس وله چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي یو مملکت ته یې څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ دا د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل شول تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولی په هیواد کې د هیواد د سرنوشت دپاره د جوړښت دپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
بله اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې هکله څه غواړئ چې ووایه
نړیوال خو دوی کولی شي دوی که وغواړي هر څه کولی شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختي هم کولی شوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کیدای شي نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی شوی راغله ځای ونیوی لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میده ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یوه ورور بیزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي مکتب ته نه سئ تلی پوهنتون ته نه سئ تلی نور آرام نه یې
کندهار باندې خو یې بیا بیخي بد عالی شی دی یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی یوه خور د باندې نه سئ وتلی یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی یوه خور مکتب ته نه سئ تللی یوه خور سینټر ته مدرسې ته نه سئ تللی د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی دلته داسې لکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اثر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځ. زما ورونه یې زما خویندې راسره یې مور مې راسره یې موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته هغه بے حد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپین زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا هیزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړی او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړی چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د کوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نورو سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سن د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خونکی راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي
راغلی او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافي پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خون کې به په نننی داس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې له کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیشن په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلوواټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې تربیونه لري او په درو تربیونانو کې هم څنګه چې یو تربیون مخکې خراب شوی و اوس یې په درو تربیونانو کې بل تربیون خراب دی، نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکي برېښنا فابریکې یو تربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت، سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د پنځلسو کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله پنځلس کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر پنځوس کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برېښنا ډم یا بند ویني.
د کجکي د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن دکته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1943 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1943 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نوي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوی دی. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پکې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 0042022214001. یو ځل بیا 00420221401.
چل رازی مینا دو خلو سنگ کی گی مان چل رازی.